عام لرو خطر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو غبرګونونه پرخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبه پورس په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یاستولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې تنجونی له منځنۍ و او ثانوي زده کړو منع کړې وي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړی دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه یې په وشتمه پیړۍ کې جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چارو په ډله کې دی چې په وروستۍ نکرریو کې د بسیج ملشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورن کسانو د سیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نمړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و خو د هغې ملګرو ازادي راډیو فردا څنګ ته د ډسمبر په شلم وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او پیدا محکوم شوی دی. د دوی په خبره د نومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوي په لسګونو کسان نیول شوي دي چې په لسګونو نورو ته یې د اعدام سزاوي اورول شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هم مهال اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالي او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکو بدرګه کول وویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبن لري خوراډي ورکړ چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زه ملالی بشیریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلی دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه چې د پکښې ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړي وو چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دي ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دي ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پرېکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللی دی او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشري وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د ښځو د محکمه کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د ښځو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي دي چې طالبانو دا اقدام هغه شکونه لیرې کړل چې ګواکې دوی له نوې ملسیز راهیسې بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبرياله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کډوخیل صاحب تاسو ته راځم که تاسو پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو دغه ورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د ورستۍ پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شروعنه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره د ښځو د ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسي چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچې ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیم یې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې ځکه چې همدا رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانان ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسه د دوی غوښتنې ته لبیک وایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت وپیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه پیسلاغه اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان اغه د ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان به د همیشه بدبختی طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختی به هر وخت پس لار ګارانټی کیږي کله چې د یو مملکت نیمه نفوس چې میرمنې وي هغه به تعلیم پاتې شي، کله چې هغه به تعلیم پاتې شي او به تعلیم مور بیا داسې زوی ټولنې ته ورکی لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري دی، او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
مننه کړو
چې د سیاسي
بلې زبرته تاسو ته راځم کړو خیل صاحب. صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د 14 میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول کدا پښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قربان دي خوبه دي کیږي؟
سلام تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل خېټه کې د اشاره او پوزم تر ډیره بریده پوري ورسره توافق لرم. د طالبانو د نظر له دوه سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي زاد د خزي وجود نه فېده. اصلا طالبان له خزو سره د خزي له جنس سره اساسیت لري، او هغه د فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ، دی په نظر باندې خزه فتنه ده، دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخیو لدی خاطر سی نارینه او ته سالمه ټولنه ولرو. د خزي غږ باید په ستر کې، د خزي رفتامت باید په ستر کې، خزه به له ضرورت نه شد ضرورت نه کورونه او خزه هغه څوک ده چې د کور په چار دیوالې کې. نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده ولا بل هغه کې سیاسي تراول تر ډېره بوري پوری شواهد او اثر ده کوي چې د طالبان د خزو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کې لغه وخت نشیدې د سیاست دګر تراغلې دي کده نږدې مثال نه راوګور د دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان ته خد کړې د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا بیا د دې سره مرکو په وینا او کې وکتل شي دی ول مو به د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدل ک او خپل غ اصلي چیرې بیر تر اوسه واغه ټول غ په سلاله بیګران چې دی په د تیر څوکلو کې لا بي کول طالبان بدل سوی دی دغه پر مخ هم یو کلکه سپیره ورک په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول ښځو ته ګټه رسول ټول ملغا اعلان کړ د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق د وار په وار ځینې وخت یو د پانتون ته د تک حق او چې بیلابیل محدودیتونه چې هر ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پای چکول او بعد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او زړتوري کول دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوقو پر تابوت باندې وو اگر چې دا زه ډېر له دې تصمیم نه ډېر زیاته په اصطلاح شاکم نه یم په دې خاطر چې کوم په طبيعت شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسله درسلو ورکلونو نور څوک نه درلودن جوړ چې راځي کانکور ازمن کمتیان ورکه او بیا پانتون ته ولاشته دي خاطر سي دي سانوي ذکر دن جون دوپاره باندې کړی یا دا تدریجي مرګ وسلاول روان ول په دې ډول هدا خپل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازمن دن جون پاتې دی او په ګرم سیرم کې هم دن جون سمسترونه په نیمای کې دی او په دیمای کې داسې فیصله ورکړ نو دا هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واځي دغه کاروي تړاو کوي په دې معنی چې دوه زمخ کې چمن او لکوټین دي علما او یو هيئت راځي کندهار ته د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاس چې دیږي دا فیصله راځي یو ځل محکمه د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهر راوړل ورسته دوه ورځې د لټګ نو ورسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کی او په غوڼه عمله کې یو الزواهر وځل کی او هغه ټول مسله بیا د پاکستان یو وفر د هيئت راځي کندهار ته دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل تر سره کی دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره طالبانو وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو او په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ایسه تل ویل د طالبان باره کې د خبرې کړي نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې واضح خبره د شکاروي چې لمړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لزات سره اساسیت لري دویمه خبره دا چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمي پیژندلو وخت یې پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقوقو مسله دی او اکثره عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال بدیتا امتیاز ورکړي او درې خبر ده چې د پاکستان اړیکل د سر واځي ده د خطر شي خره اوازې علائم
مننه صالح صاحب فروزان رسولي تاسو ته هم شرح لاست وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یا د کور ده یا د ګور ده دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زړه او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژنې دوی ورسره خبرو ته چمتووالی شو دلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
سلامونه احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی کچیر دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، کچیر آینده کې د چې کله به وي دا آینده زه هم نه پیژم، خو کچیر دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کی چې د هغې هغه کیفیت بنئ چې هغه زده کړه مدرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کړي په هغه شکل به یي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کوم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چار دو گرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چار دو گرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خوا ته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپله معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات سته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه کښېنه او خپل د حقونو محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوی ټولنه یا او هغه ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهیږو. ډېر زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو که څه د نن افغانستان کې و که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کوم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولای سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرف لاستر ته وایم خپلواک صاحب په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا امیری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو حکومت ده خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بلې،
نو دغه تاریخ
ځینې هم راغلي. بلې بلې، پښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالې جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پریکړې نه یو متاثرې، دا د وسوي د چې زه بیګاری سي خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دوغمره خپکان دي چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بلې غوی ځینو سږ کال پایله والله. دا بیخي ظلم دی، دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دا فتنه هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکې، هغه څو چنده انسان ځوروي، ځکه چې تا خو لیدل چې ته یې کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغملې دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوي نه دی چې واضح نه دي. لومړی کال کې چې راغله لاغ دي ټولګي جلا سول، ټولو ډېر کابل پوهنتونونو کې نجونې ایجاب کول، هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه، هغه په تورو کالو کې راغلې وه. دا د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکرۍ نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغه د خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي، سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېر هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته استادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادان خو استادان هغه ټول د الکانو مکتب سنفون ته ورکړي، د نجونو سنفون ته نه ورکړي، ډېر به بیرته وختیره رخصت والی. نو سره له دغو ټولو تبعیضونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پوهنتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره له دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پښتنې ګرویګنې کېدلې، د سمارت ګرځندې ټلیفونونه ور باندې بند شول، نه پیګمه
ډېره مننه،
نه پیګمه جامې ګوره، نه پیګمه بوټونه ګوره. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلې، خو بیا یې هم ور باندې بند کړه.
ډېره مننه.
استودیو پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر